أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري قانون یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دی دوی میرمنې او بچي لګنستوند سره مخ وي دی دوی د حقونو پاکل خبرې کوي لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو لامیرونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تیروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنی حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی، مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځه ولاړ شي او مهر واخیستل شي، اما جنیتي ورکړل شي، اما جنۍ پر باندې خپل ځان ته تلا واخلي، ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي، کاري ور باندې واخلي. که چېرته خاوند کمزوری وي، اقتصاد خراب وي، هغه سره کومک وکوي، دا ډېره بهتره ده چې دې باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي، او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه حقیقت ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ، چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لامونو تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه دي؟ دوی اساسي او بشري حقونه.
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصې نه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأة عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړو چې پلاره، ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوې. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان ټکسي اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی. خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، ځای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیلزاده ده او صبر کوي. دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم دي تللي متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هېوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، ختنه مختنه چېونه کوم، څومره وخت نه دي تللی ځوانه کلي ته کور ته؟ پنځه کاله نه دي تللی، لس کاله نه دي تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د پلانچیش دوکان لرم، او ښه پیسې هم لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکوو. نو دا چې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تللی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دې وکوي، لاړ دې شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو، دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې دلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چیرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نوره خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکړه، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه، حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرهیي نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومانو ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر دروازې نه شپې حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډېر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من حیث دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل سفر، د موخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، که تاسو مهرباني وکولی چې څومره وخت د ځي او څه کارونه کوي او بېرته دی کله راځي، او بیا خاصتا چې بېرته راځي، زما هم دی وهیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چېرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړل، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ، چې تاسو محبت زیات شي. نو دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دي ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې چې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي، متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې، څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت دی، یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچارهوي خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خوته نشي کولی. نارینه خرچه کوي، نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چی چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، امینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمه سعدیه ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ماته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅ څوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. دا چې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي، طبیعي خبر ده چې هغه ښځه هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دا ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني، او چې ریجی مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وایي، حتی زما نوم دی ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی، یو کورنۍ مشاور دی، دغه نه ماده خبرې واورې په رادیو کې، نو ته ای زما خاوند ما سره یو څو دقیقې نه لږ په شفافیت باندې ما ته راځي سره خبرې وکوو. بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کینی او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي. د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده، درېیمګړی داسې انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي. یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلاتې دي، د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا واده نه دی کړی. یو انسان صحي ستونزه لري، روغتیایي ستونزه لري، د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی، یو د یو ملګری دی، د پیتاوي په مجلس کې ناست دی، ولا زما ملا خوږي، یو زما سر خوږي، زما زړه خوږي، ولکه ډاکټر ته لاړ شه، متخصص ته لاړ شه. اللهم فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه. نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی. نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني، او که چېرته یې نه مني، نو به دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده، دغه پلار ته ووایي، دغه ورور ته ووایي، هغه مور په جریان کې واچوي، د خپل حقوق ورنه وغواړي. تکرارم زه وایم، یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي، که نه لکه مخکې مې چې ورباندې خبره وکوله. یو داسې مسله ده چې انسان هغه شی ته ځي، یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي، یو انسان چکر ته ځي، چې هلته اصلا ضرورت نشته، صرف واده یې ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي، د نفقې نه نه دی خبر، د کسوت نه نه دی خبر، د اولاد تربیت نه دی خبر، د روزنه نه دی خبر. دغه انسانان چې دي، الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې چې ما شیخ ولوسته چې الرجال قوامون على النساء، د قوامیت چې تاته نارینه و الله تاته درکړی، نو دی په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې. دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه میاشتې په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي زر خلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځې ملامتې کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تازه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یو موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلی وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي، نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي. چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي، هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وایي، نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، یعنی ارڅه مزه ما که حق می د مال لپاره به یې که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دې هیڅ حق نه لري ځکه که دومره سجده راوای خو ماته به دومره سجده کې کودل کېدلی په دې باندې خبرې وکړې چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي داسې یو ډول ذهنیت
دلته مطلوب دغه دی یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پوښتې نه کګي پوښتې نه پیدا ده دا پوښتې کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتېږي متونه طلاق دی جوړولی دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې ده ولې کګه ده زه من هیڅ متخصص د موږ ترین دغه وایي چپ طرف ته ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی ښځه د نارینه زړه ساتي په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهېږي دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی د ښځو صورت النساء په نامه باندې صورت شته د ښځو صورت خو د نارینه و صورت نشته صورت رجال په قرآن کریم کې نشته یو څوار له صورتونو متاثر لرو په قرآن کریم کې او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله ښځې ته لاړو خدیجې ته لاړو چې زمیلونی زمیلونی نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخدیک الله ابدا تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي ته ښه سړی یې ته د مېلمه احترام کوي څنګه نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو که چېرته ښځه نه وای ستا مور نه وای مورکۍ دې نه وای زما مورکۍ نه وای کوم نه پیدا کېدو نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی خو لا طاعت للمخلوق في معصیت الخالق که چیرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي دلته د په ښځه باندې بیا اطاعت نشته ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي رسول صلى الله عليه وسلم يو حديث تي لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها ابن ماجه كده حديث راغلا يو زرو تاسو در پنځه سنن بار دی البني هم د حديث ای کړای رسول صلى الله عليه وسلم وای چې کچیرته ما ته امر شو چې چاته ز امر وکم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي نو ما به خزته دا امر کړو چې دای سجده وکوي چې خپل خوند ته سجده وکوي خو امر نه دی شوی بنده ته سجده نه کوي د دې معنی دغه نه ده چې خزه باید سجده وکوي د دې معنی دغه ده چې خزه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې څه معنی د دې حیا باید وساتي عفت باید وساتي کوری باید وساتي ګرې په سفر کې وي اولادونه باید وساتي رازونه باید وساتي اسرار باید وساتي خو نارینه موږ نارینه باید دې نه غلط مفهوم باید ونه خلو چې خو څه وایي موږ ته سجده وکاو یا که چېرته سجده وکړو نه 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 انسان ته سجده نه کوي دلته مقصود د سجده نه دغه دی چې دا اطاعت دی خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې بېداسې حقوق لري یو نارینه ماته راغی ماته وایي زما شروط دي په هغه کې په واده کې زه داسې ښځه غواړم داسې غواړم داسې غواړم داسې غواړم ماته وایي ډاکټر صاحب داسې ښځه غواړم لکه فاطمه خو راسه د خبرې نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه د علي رضی الله عنه ښځه وه نو ما ورته ماته علي ته فاطمه غواړې ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې موږ نارینه کله کله ځان رانه ورک شي د موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونه شي هر شی باید خپل حق ولري خپل حدود باید ولري اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی لو دې کې د لو چې دی امتناع دی یعنی څه معنا د دې دغه دی چې لامرت امرا ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته او د دې نه حق معلومیږي د نارینه حق شته خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي عسکري نظام باید رانوړي وهل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي دې ته وګورئ چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی خپله مور یې پرېښی خپله کورنۍ یې پرېښی خپل ورونه او خویندې ټولې پرېښی د ما اولاد تربیت کوي ما ته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غوسه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني خپل حدود وپېژني او ښځینه خپل حدود وپېژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل ښځه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري او هر ښځه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري اې دې معنی دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې چیرته زم سفر می چیرته دې څومره وخت زم څه کوم څه کله راځم دا ټول معلومات باید ښځه سره باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې خبرې مو ډیره خېدي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې
تاسو نه هم مننه خوره کې
دران دوستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمر سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خيچاري
سنم سوائی سوائی تا تا پا غشکی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پا غشکی غن چپم سوائی سوائی
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401.
مخبان دی خوڑلی دی بیگم استاپ غم کی یارا.
د آزادی میلمه
ازادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره بنن پخپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خپرونه ته خره غلې خوشاله یم چې تاسو پخپرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله یم چې تاسو د خپرونه میلمانه یم.
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میز نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي، که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو داسې شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدین ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو. او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول، هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري. خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچوي ترې ووتلو، بیا ولاړو پاکستان ته. په اصطلاح د سرحد غاړې ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماماخیل او کاکاخیل یا پلارخیل او مورخیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سره میشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله، ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته یې په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. ترشیا وایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر تنه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دا څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانه توګه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولري د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا سوله کله چې موږ پاکستان کې ماجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل می لیدلی، کندهار می لیدلی، یا په کابل کې می ژوند کړی او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزدي نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدي سي ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او دا ده او هغه ده. نو بس ده خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکي، خوشحالی په وکي. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو بې سندرې امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بیخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمنی ته راغلم، جرمنی کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې. یعنی ما په 2018 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي، اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان، څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی له سندرو له دې هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي، چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکه او پاکه او خبره وکمه، دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کوم، خو یو چا چې واقعا هم تشویق کم او هم راتویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره دریږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری و، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دی، نه پوهېږم برابرول دی. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دی کې بیا ولاړ سي هر دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندرې پاک لمو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پی کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو کرشیا وایم، هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړه، ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کړه، هغه سویلا جان د استودیو کافی را ته معرفي کړې. هغه تصادف ما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استودیو کې چې د استودیو ثبت چې سوی دی، ټولې د ده سره ما ثبت کړې د ده په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه، یا ډېرې سندرې راته پرتې وې. خو بیا پدې کوم غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مخم سوي لا خو مشوره راکړل مخکې انتخاب لودي درې د انیمو بیا د ټول کې د ټول کړي وي به ما د درې سره چې زمزم ما کوي موزیک پروډوسر ویل چې دا غاښنا څنګه به وي هغه واقعا ډیر سخت و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سول قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندرې پاک لکره ته وایي کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل واوریدل نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو دکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه پیسلا یو دسي چې چانه ویلې زه نه وایم چې دا به اوریدونکو ته ښه یا بد دي دا هغه قضاوت اوریدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاکل راته وایي کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلې ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و مې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډیر شاعران لرو او فوق العاده شي شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجهولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډیر نوی نوی څه وینم هغه سم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دی لوستی یا یعنی بیخي چلا دی بخی سره یعنی دا زما احساس دی دغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلی دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شودو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې ک په دې برخه کې دار ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندره ثبت کړې دي، ویډیوي مو څومره سندره دي، او د لاس لاندې مو تازه سندره هم شته کنه؟
ویډیوي مې په اسلاک په استډیو کې مې تقریبا نه دانی کلاس دانی په استډیو کې ثبت کړې دي، او دوی دانی مې لایف په خبرونو کې ویلې دي تقریبا تولید په حساب کې وایم په داش په جو کالو کې مې دول سندري ویلې دي. طبعا کمپوزونه به خبر ته پراته دي، خو په اسلاک ثبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول، یعنی دا ډیر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دوه سندرې بیخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند لپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې دغه پښتو سندری را خو کتا سپام بو کی پاز سندری محفلی دی چې هغه د خوشحالی سندری دی، مثلا صرف محفلو کې ویل کیږي، یا دوانا نتانو سره کې، یا پیغلی مثلا ورته گډیږي، دا یو جلا سب. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ غزل مو سره ګډ کړی دی، یعنی د موسیقي د نوې الو سره. نو کریشیا ورته ماده ده هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي دي. څه کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل څه دینه پښتانه نه دلدلې چې پر دغه سي موضوعاتو باندې سندري وایي. سید یو د سندري ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وای چې اله مکتب خلاص کیدا وکیا وکیا له مسافر سمال لالای میولاړي دا دی غسي، واخه چې دی هغه ټول په تکراری د پدغه دور ریتمو کې په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي یو شی تری جوړ کید، هغه اصلا شیر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما از ما سندري چې دی هغه ټول شیرونه دی، هغه ټول اثرونه دي.
د ورستۍ سندرې په اړه مو کلک معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره وایي؟
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي، یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل سی وي. مګم چې ګورې دوه واده وکي، دریم واده وکي، او هغه شته چې دوه ما یا دریم شته کیږي، هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده. او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکل، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي. نو دا موضوع چې د بیا خلګې لانونم کین او نور خلګ مبارکي ورته وای چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنۍ کې حال ته خو ته هڅه آزاد دی، بیا وای نه ژغ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه دا شخصي مسله کده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ چا دروازه مو نه ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي، نو موږ دا غوای چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو، هیڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو، مګم باور وکړه دا سندره ما ویل خپل شاعری، دا سندره ما خواستره وکړه، یغې نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفی کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیره پروین ملال ډیره مطرح لیکواله ده، ډیره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی ده، او دا ډیره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دو مو دریم کوي یا مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغه څه روزل شوي دي. اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرنې کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړي دي، پر زماني زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکو کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي، او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات ده، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بلې، زه به جوړ کم، خو کچیر زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوان نه کی، زه خپلم دغه سړی خوان نه اخم، په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا په اصطلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرمه، دغه شیرونم لرمه، یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلې وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو ټکو ته د اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخي خاطرې را سره غوړې شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غوړې، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تاسو ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ.
کوم په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوزی دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دور کبولو نارہم شویدہ یو آشی باکی
لیکې مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دي، یعنی د درو شاعرانو شعرونه مې سره ګډ کړه. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې سار ولو، نو پاڼې تازه رارژېدلې وې، نو نیت مو وکړ چې دغه تازه راغلې ده منی دي ودا دی. نو دغه سندره چې مو ثبتوله اخر کمرمن راتول چې وخت د خیدغه یو په دنګلیک لارې د لسپورو پاک نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روان دي بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین ټول نه نوځي چې دلته دې سندر وایا هغه چې زالت نه نو تم البته ډیر بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماش ورته وای نه پېژم د نور د نورو لهجو پښتانه څو ورته وای خو خیر هغه پشای دی هم نوم ده نو دی ز پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دغه فکر لما اخر چې د سندره خلاصې ده لازم سترګې په پښته ده لیا نو دغه مې خاطره و چې هم ډیره جالبه و او هم سترګې مې نسبه ګرواله ځکارېش مې ټوله خرابې دي
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پایته ورسو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیر مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زمېل منا کلمه د ځخوالم سره وکړه کتم ستونی می درته خو زدا بنانه کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه که چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې ونه څو کولای هغه هنرمند نه دی
کراتو بخشي تور توري دلمرو پشانی او وبرا کری د سپوږمې لچینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبدی ټولو باندې څه وکړم زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستای زما د هستی زما د شایست به هبتو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن دی گاد بلچا په پلن خطلې مما تن راغوري ځکه هغه و هم بد کړی دی ځکه هغه دو هم باد کړی دی زما خاون زما میړ زما تفسیر دبلچا پپلنگ خطا